مونږ تاسو څلور څلور فیصد افغانان چې دي خوړو ته لاسرسی نه لري. تاسو وګورئ تقریبا یو څلور فیصد ماشومان چې دي زموږ تاسو هغه کافي اندازه وده نه ده کړې، یا که وګورو چې تقریبا لس فیصد زموږ تاسو ماشومان په خوارځاکۍ باندې دغه دي، یعنې بحران یا هغه اړخونه د دې مسلې چې دي ډېر لوی دي.
په دې وروستیو کې تاسو د خوړو د امنیت یا د خوړو د ښه ساتنې لپاره کومه اجنډا جوړه کړې ده که په اکله معلومات راکوي دا څه وخت څه رقم جوړه سوه؟
په دې خاطر باندې تقریبا په نوې کال کې دولت دې مسلې ته دولتي سطح باندې متوجه شو، بحثونه په کابینه کې پی وشو، خو تر درې څلور کلو پورې دا مسله همداسې کوم تصمیم پی ونیول شو. بیا تقریبا په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې دې باندې بحث وشو، شورای وزیرانو کې دا فیصله وشوله او تقریبا د زراعت وزارت او نورو دوستانو دا موضوع هلته مطرح کړه او دولت نتیجې ته ورسېده چې باید یوه اجنډا جوړه کړي، چې هغې ته موږ اجنډا د خوړو او د تغذیې ملي اجنډا. تیر کال د میزان په میاشت کې دا په رسمي شکل باندې په اجرایي ریاست کې افتتاح شو او خپل کارونه مخکې وړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې ویل چې د افغانستان اکثریت به ورته وایو نو دومره کسان غریبه دي، فقر سره مخ دي، دا اجنډا جوړول به دوی ته څه فایده وکړي؟
انکشافي پروګرامونه او داسې غټ غټ مشکلات که تاسو وغواړئ چې لاسرسی پې ور پیدا کړي، هغه مشکل حل کړي، تاسو ضرورت لري چې ډېر یوه غټه قوي شکل باندې هماهنګي منځته راوړئ. موږ تاسو ضرورت لرو چې ټول هغه کسان چې د خوړو د پاره کار کوي، د تغذیې د پاره کار کوي، هغوی د باید د یو چتر لاندې مسایل بحث وکړي، ځکه دا موضوع ډېره غټه موضوع ده. دا په انفرادي شکل باندې قابل د حل نه ده. دا یو سکتور یو وزارت نشي کولی دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي.
بله، راځو تاسو د اجنډا برخې ته وزارت تشریح کړئ.
همدا خبره ده چې باید ټول بحثونه د یو اجنډا لاندې وشي، د یو چتر لاندې وشي، تر څو ټول هغه کسان شریکان، که مدني ټولنه ده، که دولت دی، که خصوصي سکتور دی، که زموږ ستاسو مالي تمویل کوونکي دي یا دونران دي، دا ټول باید د ملي اجنډا هدف څه دی. هدف هغه غټ او لوی هدف یې دا دی چې باید په افغانستان کې په یو ځای کې هیڅ افغان د ولګې څخه متاثره نه شي او همیشه باید ښه غذا ته لاسرسی ولري. ښه غذا ولري. دویم دا ده چې که غذا هم موجود وي، غټ مشکل دا ده چې لاسرسی ورته نشته، فزیکي یا مالي لاسرسی. اجنډا په دې باندې کار کوي چې باید زموږ افغانان هم فزیکي او هم مالي لاسرسی ولري خوړو ته. دریمه خبره دا ده چې دغه غذا چې خوري دا باید مسؤول نه وي، پاک وي، مغذي، تر څو هغه ضرورتونه چې انسان ورته لري هغه رفع شي. او څلورم غټ هدف دا ده چې پورتني اهداف باید همیشه موجود وي، په هر وخت موجود وي. تاسو نشئ کولی چې په پسرلي کې یا په دوبي کې تاسو ښه غذا ولري، بیا په ژمي کې ونه لري، یعنی همیشه باید موجود. دغه څلور هدف باندې دا اجنډا کار کوي.
تاسو وایئ چې کومه اجنډا چې تاسو د خوړو لپاره جوړه کړې ده چې باید هر افغان خواړه په امنیت کې سمي د دې اوله برخه دا ده چې په پایل کې باید هر افغان ډوډۍ ولري، مګر دا کار نه دی سوی. په دې اکله سوی
نو بالکل متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ فقر زیاتېږي کنه. اوسنۍ ساحه چې فقر تیرو کلو په واسطه باندې ډېره زیاته شوې ده، جنګ، بدبختي، د وظیفې کموالی، موږ تاسو اقتصادي رشد ډېر ټیټ دی، دا ټول مسایل سبب دی چې بېسوادي، بیکاري، دا ټول سبب دی ګرځېږي چې خلک خوړو ته لاسرسی ونه لري. خواړه نه تنها باید موجود وي، باید خلکو مالي لاسرسی هم ورته ولري. نو غټ کار باید دی چې افغانستان کې موږ تاسو خپل خوراکي توکي تولید کړو، باید خپل غلجات ولرو، خپل سبزیجات ولرو، مېوې او دا شیان ولرو. دا ډېر زر مهم دی. اول باید دا موجود وي. د دې لپاره چې دا موجود شي، بیا ډېرې ستراتیژیګانې نورې موجود دي چې وزارت زراعت او نور دوستان پرې کار کوي، څنګه دهقان سره کومک وشي، څنګه اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، څنګه زراعت میکانیزه شي، د اوبو سیستم جوړ شي تر څو موږ کافي اوبه ولرو د دغې لپاره، د ځمکو د خوړو بولو لپاره. دغه ټول مسایل دي چې زموږ همکاران پرې کار کوي، مثلا خصوصا وزارت د زراعت په کار کې. دا موجودیت د غذا ده. تاسو د غذا موجودیت د ډالر نه تامینول شي، یا دا چې باید خپل هیواد کې غذا تولید کړي، یا دا چې ځینې راوړي. دا ټول باید په ښه شکل باندې دغه وشي. دا ولې نه کېږي؟ دا په دې خاطر باندې کې چې موږ مشکلات زیاتې مالي امکانات په جنگ باندې مصرفيږي. اول هم دا چې باید ډوډۍ موجوده وي.
بله، راګر څو بیرته تاسو اجنډا ته د دې اجنډا ضرورت تاسو ولید کې څنګه خپل خبرو کې تاسو ویل چې دلته ډیر فقیر خلک دي د دوی لپاره. بیا کله تاسو اجنډا جوړ کړه، په دې کې ګډون کوونکي څوک و، څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا سه، بیا دغه مالی مرستې چا ته سره وکړي؟
کله چې دولت خصوصا زراعت وزارت، عامه روغتیا وزارت، بعضې دوستان دې ته متوجه شو چې پورس پورس باندې فقر زیاتېږي، خلک باید خوړو ته لاسرسی ولري، یعنې هغه فیصدي کمیږي ورځ پر ورځ، ډېر کم خلک خوړو ته لاسرسی لري. نو دې دې خبرې ته متوجه شو، همدې خاطر باندې و چې اجنډا یې دغه کړله. او څلور عمده ګروپه یا کټګوري کسان په دې کې شته دي. اول دا چې دولت دی، دولت مکلف ده چې دې مسلې باندې کار وکړي. دویم خصوصي سکتور دی. نن ورځ په افغانستان کې خصوصي سکتور د خوراکي توکو په واردولو او پیدا کولو کې ډیر غټ او عمده رول. درېیمه خبره زموږ دونران دي یا انکشافي همکاران دي. او څلورم ګروپ چې دی مدني ټولنه ده. مدني ټولنه ډیر زیات رول لري تر څو لکه ملا امامان زموږ ستاسو مشتمیګانې ټول د دې په دې کې رول لري چې خلکو ته د خلکو په استازیتوب دادخواهي وکړي، ولې خلکو ته هم چلن معلومات ورکړي چې غذا څه ده، ښه غذا څه ده، دغه مسله. نو دغه څلور غټ ګروپونه فعلاً کار کوي.
کله چې تاسو اجنډا جوړه کړه، کار هم پیل کړه او هدف دا و چې هر افغان ته صحي خواړه ورسیږي، هغه عملي لاسته راوړنې مو راته ووایه.
زموږ وزارتونه خو ډېر پخوانه په دې باندې کار کوي، هر یو خپل لاسته راوړنې لري، خو دا چتر چې جوړ شوی یا اجنډا چې جوړ شوی دا د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی تر څو ټول وزارتونه دغه وکړي. غټ ترین کار اول دا شوی چې دغه د هماهنګۍ ساختار تکمیل شوی دی د مرکز په سطحه باندې. دا ټول مسایل د دې لپاره دي چې بحثونه متمرکز وي، تخنیکي وي، متخصصي وي، تر څو د حل لاره پیدا شي. ستراتیژیک پلان باندې کار کوي، ټول وزارتونه خپل ستراتیژیک پلان لري، خو په اول ځل باندې په افغانستان کې د دې د موضوع لپاره ملي ستراتیژیک پلان جوړیږي. دا ډېره مهمه ده چې تاسو ټول موضوعات په یو پلان کې د ټول لپاره دغه کوي. د علماو سره ډېر کار شوی دی تر څو د دې مسلې بحث د شریعت او د اسلام د نظر نه وشي. همیشه کېږي موږ فعلا په جذبه باندې کار کړی دی تر څو هر عالم د دین تغیر ته ورکړو، هر څوک چې هغه وغواړي دغه مسایل به د غذا او د خوراک او د امنیت دا ټول مسایل به د دین د حدیثو او د آیاتو په رڼا کې دغه شوي. دا ډېر ضروري ډېر زیات کار په دې باندې کېږي چې موږ یو اداره جوړه کړو، د غذا اداره، چې په افغانستان کې مستقله اداره د غذا جوړه شي چې دا ټول مسایل چې غذا پورې مربوطېږي، که حقوقي مسایل دي، که قانوني مسایل دي، که د ستاندردونو جوړول دي. دا مسله تقریبا کلونه کلونه ته اړتیا لري، خو غټه خبره دا ده چې تاسو باید یو انسجام پیدا کړئ د دولت په سطحه تر څو د یو چتر لاندې بحثونه وشي او پلان ګذاري وشي.
راتلونکي پلانونه به هم څه په لنډه توګه راته ووایي.
کوشش کوو چې دا ستراتیژیک پلان نهایي شي تر څو د هر وزارت وظیفه او مسؤلیتونه مشخص شي. بیا هم په نومبر کې د جنیف کانفرنس دی، په دې مسله کې دا مسله په ډېر غټ سطح باندې به بحث کیږي تر څو د دونرانو تعمیل کوونکو توجه ورته جلب شي. همدارنګه کوشش کوو چې دادخواهي ډېره زیاته وشي، دولت په چوکاټ کې دې مسلې ته بودیجه ډېره زیاته وشي. همدا اوس موږ د بودیجې تحلیل او ارزیابي کوو. هر وزارت مکلف کوو، هغه چې لري هغه باید بودیجه زیاته کړي، هغه چې نه لري باید دې مسلې ته کار وکړي، بودیجه باید هغه شي تر څو مسلې ته باید توجه وشي، هم مالي، هم تخنیکي، هم عملیاتي مسایل.
ډېره مننه. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د سید شمس الاسلام شمس خبرې د سی خوړو پاک لو اوریدي. د خبرونه د انصاف او ازادي رادیو په ګډم کاری جوړیږي. تربیه خې چاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم مرسره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي، خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي، بلبلان به د صفت کړي کته ګل شوي. آیا تاسو په مجلسونو کې د ځان یا کورنۍ ستاینه کوي؟
زه چې چیرته لاړ شم د اولاد صفت مې کوم، ما غوښتل خو درس تحصیل کړي.
ولې ځینې خلک هر ځای د ځان ستاینه کوي؟
د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزد کیږي په جامعه.
او د اسلام له نظره د ځان ستاینه یا صفت کول څه حکم لري؟
او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده.
خو ګورېدم کو ځان ستاینه یا د ځان صفت کول یو عمومي اصطلاح ده چې په ځان مین او خودخوا انسانان ترې ګټه پورته کوي او له ځان سره د دوی مینه او علاقه دې حد ته رسي چې د نورو ازار او خفګان ورته ارزښت نه لري. دا څرګنده خبره ده چې هر انسان نیمګړتیاوې لري.